افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د پاکستان یو هیات نن کابل ته سفر کوي چې پر اقتصادي مسایلو خبري وکړي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سږ کال نږدې 10 میلیونو افغانانو سره د خوړو د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرستې کړي دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي، بې سرپرسته ښځې د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی. د WFP د ارقامو له مخې نږدې 30 میلیونه افغانان غذایي خوندیتوب نه لري او د دوی له ډلې نږدې 9 میلیونه کسان د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نن د افغانستان د کرکټ د مشهور لیگ شپږیزې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او د رواني اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان سوي دي او جریان به یې په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خپریږي. د ایران د رهبر یو جګ پړی سلاکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري، خو د دې وسلو د جوړولو پریکړه تر اوسه نه ده سوې. کمال خرازی پرون له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، ایران ایرانیم په سلو کې شپېته غنی کړي. په داسل کې چې د 2015 د کال د اټومي موافقې له مخې تهران د ایرانیمو د غنی کولو کچه له 3.8 څخه نیسي لوړولی. د اټومي بم د جوړولو لپاره د غنی سویو ایرانیمو کچه باید په سلو کې 90 وي. خرازی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیل او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې واشنگټن به تهران د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنږدي. د روسیې چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یوه هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپټر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځوونکي ساحه کې موندلې. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هلیکوپټر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مالینوفسکي د پلار د خصوصي شرکت اړوند وه. د نوموړي کورنۍ تایید کړی چې ایګور مالینوفسکي د پیښې د مړو په ډله کې دی. چارواکو د شنبې په ورځ د بدې هوا له کبله د دې هلیکوپټر د تریتم کېدو خبر ورکړی و. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژي د اتکا کمول شول سوي دي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي، په داسې حال کې چې روسیې د خپل انرژي تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژي د وارداتو متنې کول یو لومړیتوب دی. روټرز خبری ایجنسی راپور ورکړی چې د اروپایي کمیسیون د یو سند په مسوده کې وړاندیز شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي د طبیعي ګازو د وارداتو زیاتولو او د تنوع د اسانۍ په هدف د یو پایپلاین د پراختیا لپاره له آذربایجان سره یو تړون وکړي. اروپایي ټولنې له مخکې د روسیې د تیلو پر واردولو په تدریجي ډول پر بندیز موافقه کړې ده، خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د چینل یو ټلویزیون خبریاله مارینا اوپسیانیکووا په مسکو کې د پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه چې د جګړې خلاف د ژوندیو خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یوه ژوندۍ ټلویزیونی خپرونه کې یو شوار په لاس کې راڅرګنده سوه چې پرې لیکل سوي وو، پر پروپاګند باور مه کوئ، جګړه ودروئ. اوپسیانیکووا پرون د انستاګرام په یوه مطلب کې ویلي، د مسکو په کراسنو سلسکي کې د پولیسو ماموریت ته بېول سوې ده. د هغې مدافع وکیل هم د هغې د نیول کېدو خبر تایید کړی. هغې وروسته لیکلي، د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه سوې ده. هغې د مرکه د اپوزیسیون د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي ورکړې وه چې د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو اطلاعاتو خپرولو د ادعاو له کبله تر محاکمې مخکې په توقیف کې دی. ورځو د دې یو ساعته خپرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو چارواکي وایي په پام کې ده د پاکستان یو پلاوی نن د چنګاښ پر 28مه کابل ته سفر وکړي. مخکې ویل سی وو چې دغه پلاوی د یکشمې په ورځ کابل ته سفر کوي. پاکستاني پلاوی به په کابل کې د سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالبو چارواکو سره خبرې وکړي. اوس مهال د افغانستان د ډبرو سکرو ډیره برخه پاکستان ته صادریږي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې نن له پاکستانه یو جګپړی پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د دې وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاکستانی پلاوی او د طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وشي.
موضوعات اپتا، موضوعات زغال سنگ
د اپتا د ډبرو د سکرو همدار از د بندرونو د خدماتو د تلرویش ساته فعالیت او د بارتری تجارت او ترانزیت د موضوعات په اړه به د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د موین قدرت الله جمال او د هغه د سیال په کتنه کې بحث وشي.
اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون دی چې دواړو هیوادونو په 1999 کال کې لاسلیک کړ او برتر د جنس پر وړاندې د جنس تبادله ده چې دواړو هیوادونو سکل توافق پرې کړی وو. خو پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو صادرات د دې خبرو مهمه برخه بلل کیږي. د طالبانو حکومت 13 میاشت د یو ټن سکرو بیا له نوي ډالرو څخه 200 ډالرو ته لوړ کړ چې له دې سره د مالیه او د لیکت له لګښتونو سره د یو ټن سکرو بیا 280 ډالرو ته لوړیږي. اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیا 350 ډالر ده. پاکستان ته د افغانستان د صدرېدونکو سکرو په بیا کې ورسته له هغه لوړوالی راغی چې د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف وویل هیواد غواړي د افغانستان د ډبرو سکرو په لوړ تخفیف ترلاسه کړي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې له افغانستانه په منځني ډول د ورځې د 12 او 14 زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکرو بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژي د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادریږي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویلي چې افغانستان د محل له هیڅ هیواد سره د ډبرو د سکرو د صادراتو تړون نه لري. خو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د سګنی کال په لومړی او شپږو میاشتو کې یوازې د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه 40 میلیون ډالر مالیه ترلاسه کړې ده.
ازادي رادیو په لاندو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. اوس بل امل علي بشیر څخه ووري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
هافینګټن پوسټ ورسپانې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. طالبانو زرګونو هزاره افغانان بې ځای کړي چې اوس د خړو او سرپناه څنګه لري. په دې مقاله کې لولو چې په بلخاب ولسوالۍ کې 13 میاشت طالبانو خپل نظامی کمپاین پیل کړ چې لکبلې د دې ځای اوسیدونکو خپل کورو پرېښودو ته اړ شول. مقاله د بلخاب ولسوالۍ د اوسیدونکو جعفر لقول لیکلي چې وایي طالبان د دوی سیمې تننه وتل او بې ګناه خلک یې وژل او د دوی دوکانونه یې لوټ کړل. خو طالبان د خلکو د بې ځای کېدو او دغه شان د ولسی خلکو پر وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاوې رد کړې دي. په دې مقاله کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هغه اعلامیې ته هم اشاره شوې چې 13 میاشت خپره سوه او پکښې وویل شول چې طالبانو پر بېګناه ملکیانو او استوګنځایونو ډزې کړې او ګڼ نیول سوي کسان یې وژلي دي. خلک وروسته له هغه بې ځایه سول چې د طالبانو یو هزاره قومندان مهدي مجاهد د طالبانو له لیکو بیل سو او د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جبهه جوړه کړه چې نوموړی د بامیان د استخباراتو له ریاسته لیرې کړای سو. ګارډین ورسپانې بیا د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې وروسته له هغه له افغانستانه ووتل چې طالبانو په دې هیواد کې خپل واک اعلان کړ. ګارډین ورسپانې لیکلي یو شمیر اسناد یې ترلاسه کړي چې ښیي هغو افغانانو چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت یې غواړي افریقا ته ولیږي خبرداری ورکړی چې که دا کار ورسره وسي دوی به ځانونه ووژني. خو د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې دا پناه غوښتونکي افریقا ته له تګ سره کومه ستونزه نه لري. په دې مقاله کې د یو افغان پناه غوښتونکي یادونه سوي چې روانډا ته به ولیږل سي او له هغه راهیسې یې دوه وارې هڅه کړې چې ځان ووژني. د دې سړي په اړه لیکل سوي چې میرمن او دوه اولادونه یې په جرمني کې دي خو برتانیا غواړي دی روانډا ته ډیپورټ کړي. وروسته د پناه غوښتونکو لپاره د یوې خیریه موسسې د بنسټ ایښودونکي کلیر موسلې له قوله ویل سوي چې 125 افغان پناه غوښتونکو ته ویل سوي چې دوی به روانډا ته ډیپورټ سي او کلیر د برتانیا د کورنۍ چارو پر وزارت تور پوری کړی چې د خپل ظالمانه اهداف لپاره خلکو ته یو بیل حقیقت رامنځته کړی دی. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت ته ویان له قوله راغلی چې که د یو چا لپاره خوندي یا سم نوی رواندا ته به نه لیږل کیږي.
د خوست د صبرایو او یعقوبیو ولسوالی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په دې ولسوالی کې دي د بیا رغونې کارونو ته پاملرنه وسی. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې په دې سیمه کې د پرله پسې جګړو له کبله کارونه نه دي سوي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د صبرایو او یعقوبیو ولسوالی اوسیدونکو وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او ناخوالو د لاسه له هر ډول پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی وایي په دې ځای کې د سړکونو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، برښنا، اوبو او کرنې په برخو کې پروژې نه دي پلي شوي او خلک له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. د صبرایو اوسیدونکو محمد طاهر جان آزادۍ رادیو ته وویل دوی د مساحت له نظره پراخه ولسوالي لري، خو جګړو یې خلک له هر ډول اسانتیاو او پرمختګونو وروسته پاتې کړي دي.
دینه برخمن شوخار او کدانی شمسی برکول را خدا موطان ډیر غریب ده. ټول لوی ولسوالی په خوست کې دا ولسوالی دو خالق چې دا ټول غریبون دي. وکلی تا سراک پوخ نشتا، مکتبونه یې ته جوړ کړی دي، خیرام اسو را چارم ګونه خرور دي، شابروټونه خرور دي، شاکلپونه خرور دي، ترمیم ته ضرورت لري.
د صبرایو د تورتنګي اوسیدونکو حاجی رازی خان وایي په تیرو شلو کلونو کې د دوی په هر کلی کې جګړه و، بریدونه او چاودنې وي، او په دې ځای کې د پروژو د پلي کېدو فرصت نه و.
دلته بده کورونه نه دي شوي، لکه بندونه، سړکونه، کلینیکونه، دغه مکتبونه جوړ شوي دي، په نوما خو اساسي کور نه ده شوی. غربت ده، عمرخونه لوړ دي. موږ غواړو دا د حکومت نه او د خیریه موسسونه خصوص کې صبري باید خاص توجه ته وشي.
د لیبان خیلو کلی اوسیدونکو متی خان وایي د صبرایو هر سیمه او هر کس د جګړې له زیانه خوندي نه ده پاتې شوی.
که دی که هر څه تمام شوه ده، بني ادم ته شوه ده، ماشوم ته شوه ده، زنانه ته شوه ده، کور ته شوه ده، مکتب ته شوه ده، موږ نسو پتول کې کولی شته نه مستان شته. د ټولو په مشکلاتو کې موږ ګیر یو، تر اوسه پورې نه مرضي پره یو چې موږ په مرنه کو، خو موږ تر اوسه پورې څوک درلی شوی نه دي.
بلور ته د خوست چارواکي د صبرایو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د تیر نظام پر مهال د دې ولایت سپیرې، ترزیو، علي شیرو، صبرایو او ځینو نورو ولسوالیو ته پاملرنه نه ده شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په اوسني وخت کې د افغانستان اسلامي امارت د مرکز مشرانو او د خوست ولایتي ادارې لخوا دغو ولسوالیو ته زیاته توجه ده. نغواړي چې دلته ځینې پروژې پیل کړي او د خلکو سره مرستې او کومکونه وکړي، د زراعت په بشکه کې، په نورو برخو کې.
صبر یو یعقوبی د خوست مرکز په شمال لوري کې هغه ولسوالي ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د پرلپسې جګړو او ناامنیو په وجه له بیا رغونې او پرمختګ وروسته پاتې شوی او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري.
د سندرو افغان جوړونکی او موسیقي ژغونکی صفی الله ثبات مړ سو. هغه د مشهور افغان سندرغاړي احمد ظاهر نږدې ملګری و. ویل کیږي د احمد ظاهر درې سندرې د شغلی ثبات لخوا کمپوز شوې وې. جزئیات په یو راپور کې.
یو شمیر هنرمندانو او فرهنګ پالو د افغان سندره جوړونکو او موسیقي غږونکو صفی الله ثبات د مرګ خبر په ټولنیزو شبکو کې خپور کړی. که څه هم د ښاغلي ثبات د وفات کره نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو شمیر هنرمندانو، فرهنګ پالو او لیکوالو د نوموړي په مړینه د خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي. هغوی د ښاغلي ثبات مړینه د افغانستان د هنر او موسیقي لپاره لویه ضایع بللې ده. صفی الله ثبات د احمد ظاهر درې سندرې کمپوز کړې وې.
یک دقیقه سر استیج آرام نمیماندن میشه، وقتی که یک بیتش خلاص میشه یک آهنگش فورا چک چک میکدن دیگه، ای دمی ماندنش که سر استیج پایان شود.
ده احمد ظاهر زوی سندرغاړي رشاد ظاهر پر خپل فیسبوک پانه لیکلی دی چې د ښاغلي ثبات په مرګ ډیر غمجن دی. ده احمد ظاهر د هنرمند ملګری ده احمد ظاهر په نوم د موسیقي او مرکز هم جوړ کړی وو. نوموړي ده احمد ظاهر او خپل هنري کارونو په اړه له رسنیو سره ډیره مرکه هم کړې وې. صفی الله ثبات د فرانسې له خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي وو چې احمد ظاهر د ختیځ او لویدیځ موسیقي په یو ځای کولو کې د افغانستان مخکښ هنرمند و.
احمد ظاهر ختیځ او لویدیځ موسیقي سره یو ځای کړه او داسې یو ځای کړه چې هیڅ نه احساسېږي.
ازادي راډیو له ډېرو هڅو سره هم بریالی نه شوه چې د دې هنرمند د کورنۍ له غړو سره د نوموړي د وفات وخت ځای